ریکار غگ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
د امریکا ژغ آشنا رادیو ډیر درنو ریدونکو السلام علیکم زه شافیه سرداریم دا دی د امریکا ژغ آشنا رادیو لومړی سهارنی پښتو خبرونه پیل سو نن جمعه ده د دیارلسو اوونی وکال د قوس د میاشتې درویشتمه ده چې د 2013 کال د دسمبر د میاشتې څوارلسمه کیږي. په دې خپرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې رپوټونه لرو، خو لومړی دا رپورټ هم اوریدلی سئ چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی پرون د پنجشنبې په ورځ د لاجواردو ترانزیتي لاره پرانیستله. خو اوس پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته چې خلیل خان یې تاسو ته اوروي.
السلام علیکم. د امریکا د بارونو شهر وزارت د پاکستان د حکومت لخوا د امریکا ژغ د ویپانو بندول غندلی دی او د پاکستان نه غوښتې دي چې بیرته فعال کړي. د امریکا د بارونو چارو د وزارت ویاندی هیدر نوورت ویلی موږ د پاکستان د حکومت لخوا د امریکا ژغ اردو او پښتو څانګې د ویپانو د بندېدو په اړه اندېښمن یو. د بارونو چارو د وزارت په اعلامیه کې همدارنګ ویل شوي دي چې د پاکستان حکومت دی د بیان د ازادۍ د نړیوالو قوانینو پر وړاندې د خپل قانوني مسؤلیت درناوی وکړي او بندي سوي ویپانې دي فعال کړي. د امریکا ژغ مشري امنډا بنټ په پاکستان کې د امریکا ژغ د ویپانو د بندېدو د بیرته پرانیستلو تر څنګ ویلي دي زموږ پر ویپانو هر راز بندیز په سیمه کې هغه خلک چې په اردو او پښتو ژبه خبرې کوي معلوماتو ته له لاسرسي څخه محروموي. د پاکستان حکومت د دسمبر په 12مه د امریکا ژغ اردو او پښتو څانګې ویپانې بندې کړې. د پاکستان د استخباراتي ادارې یو سرچینې امریکا ژغ اردو څانګې ته د نوم د نښودلو پر شرط وویل چې دغه ویپانې د پښتون ژغورنې غورځنګ پر اړه د رپورټونو د خپرولو له کبله بندې سوي دي. د پاکستان حکومت تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې او ویلي چې دغه ویپانې یې تړلې دي، خو د اطلاعاتو وزیر فواد چودري یوه اونۍ مخکې ویلي وو چې د درواغو خپرولو له کبله ځینې ویپانې بندوي. له دې مخکې د پاکستان د پوز ویان جنرال آصف غفور تېره اونۍ د خبریالانو نه غوښتي وو چې د پاکستان په اړه دي د شپږو میاشتو لپاره یوازې مثبت خبرونه خپاره کړي. پرون په سویډن کې د یمن د حکومتي مرکچیانو او د هوتسي ایغانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو وروستۍ ورځ وه. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوټرس په دغه غونډه کې برخه واخیسته او له دخیلو خواوو ته یې د روان څلور کلن جنګ د ختمولو خواست وکړ. هوتسیان او د حکومت مرکچیان په سویډن کې د یوې سیاسي حل لارې د منډل لپاره جرګه سی وو او خبرو ته کې تر یوه حده پرمختګ هم سوی دی. نور تفصیل په دې رپورت کې.
د یمن له جګړو څخه کم څلور کاله تیر شول. اوس د ورانیو د ختمولو او د سولې د راوستلو لپاره هوسی اغیان او د حکومت مرکچیان په سویډن کې د یوې سیاسي حل لارې د منډل لپاره جرګه شوی دی. خبرو کې تر یوه حده پرمختګ شوه ده. دواړه خواوې د سنا د هوایي ډګر پر پرانستلو په لویو خارونو کې د جګړو پر کمولو او پر اقتصادي مسایلو یوې موافقې ته نږدې شوي دي. د سې شنبې په ورځ مرکچیانو موافقه وکړه چې د راتلونکي کال د جنوري تر شلمې پورې به 15,000 اسیران تبادله کړي. د بشري حقونو په چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال چې تازه یمن ته سفر کړی د توقیف خانو وضعیت ناوړه بولي او د اسیرانو د تبادلې موافقه ستایي.
دا نه یوازې د هغو خلکو درد کمولی شي چې په دې حالت کې په توقیف خانو کې ساتل کیږي، بلکې د اعتماد جوړولو وسیله هم ګرځي.
د یمن له مرکزی حکومت څخه د سعودي په مشرۍ نړیوال ائتلاف او له مخالفو حوثي اغیانو څخه د ایران حکومت ملاتړ کوي. په نوخته کې د یمن اقتصاد سخت ضربه خوړله او څه باندې 12 میلیونه خلک له کاختۍ سره مخامخ دي.
د امریکا په سنا کې د بارونو چارو کمیټې رئیس د پنځشنبه په ورځ یو قانوني مسوده جمع کړي چې په هغه کې د سعودي عربستان شهزاده محمد بن سلمان د سعودي خبريال جمال خاشقجي د وژلو ذمہوار بلل شوی دي او په دې کې ټینګار شوی دي چې هغه د عدالت منګولو ته وسپارل شي. که څه هم د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د دې خواهش لري چې د سعودي عربستان سره ښې اړیکې وساتي، خو په دغه قانوني لایحه کې چې د شاوخوا لسو د سنا غونډو ملاتړ شوی دي او چې پکښې د کمیټې رئیس باب کراکر او د اکثریت مشر مچ مکانل هم شامل دي، دا ستو کو د چې په سنا کې په دغه لایحه باندې به رائے واچول شي. خو د جمهور رئیس د لاسلیک لمخې باید لازمه ده چې د ولسی جرګې منځوري وسی او یادا چې دومره رائے واچول شي چې د چویټون سي. د روسیې حکومت اروپا ته د روسیې د غاز د انتقال د پروژې نارت سټروم دوه پاړه د امریکا او اروپایي اتحادیې د چارواکو وروستۍ څرګندونې غندلې دي. د روسیې د غاز دا نل لیکه په بالټیک سمندر کې جرمني ته تیریږي. د نارت سټروم دوهمه پروژه یوه ځانګړتیا ده چې په اوکرین کې نه تیریږي. د اروپا پارلمان د دسمبر په 12مه نیټه په یوې نوې پریکړه لیک کې غوښتنه کړې وه چې دا پروژه دې لغوه سي. په پریکړه لیک کې ویل سي وو چې دا پروژه په اروپا کې د انرژۍ امنیت ته ګواښ پېښولی سي. تر دې بیا دوې ورځې مخکې د امریکا د کانګرس د استازو مجلس دې پروژې پلان محکوم کړ او د امریکا پر ولسمشر غږ وکړ چې په اروپا کې د انرژۍ د امنیت د دفاع لپاره له ټولو ممکنو لارو کار واخلي. پر دې پروژه یولس میلیارد ډالره پانګونه سوې ده. یوه روسۍ ښځه چې دا تور ورباندې وو چې په متحده ایالاتو کې د روسیې د حکومت د ایجنټې په توګه فعالیت کوي او د امریکا د ټوپکو د مقدرې ملي اتحادیې یا NRA سره د اړیکو په ټینګولو او د جمهور غوښتونکو د ګوند په صفونو کې د ونوتلو هڅه کړې په خپل جرم اعتراف کړی دی. ماریا بوټینا د پنجشنبې په ورځ په یوې فدرالي محکمې کې پر خپل جرم اعتراف وکړ. هغې شش کال په جولای کې په غیر قانوني توګه د روسیې د ایجنټې په صفت د ځان د رجسټر کولو او په دې توتیه کولو باندې تورن سی وه. هغې په لومړي سر کې خپل جرم د منلو څخه انکار کړی وو. دا خبرونه ستاسو د امریکا غږ د واشنگټن د سټوډیو څخه واورېده.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واورېدل. پام وکړئ د دې خبرونې لومړی رپورټ ته. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د پنجشنبه په ورځ د لاجواردو لار چې افغانستان د ترکمنستان له لارې د اروپا ترانزیتي لارو سره نښلوي په هرات کې د پټۍ په پرې کولو پرانیستله. په دې باره کې زموږ خبریالې لیمی نیازی له کابله رپورټ رالېږلی.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د پنجشنبه په ورځ هرات ولایت کې د لاجواردو لار پرانیستله. په دې مراسمو کې د ترکمنستان د ترانسپورت وزیر او د دغې لارې په اوږدو کې د پرتو هیوادونو استازو هم برخه لرله. جمهور رئیس غنی د پټۍ د پرې کولو په مراسمو کې وویل افغانستان د سیمې څلور لارې کې پروت دی او د دغې لارې د پرانیستلو وروسته به په لسګونو نورې لارې هم د دغه هیواد د خلکو پر مخ پرانیستل شي.
افغانستان د انزوا بود.
افغانستان اولس کال وړاندې په انزوا کې و او له نورو هیوادونو سره یې ارتباطي لارې نه لرلې. څلور کال وړاندې موږ ته ګواښ کېده چې که لارې وتړل شي وږي به پاتې شي، خو نن افغانستان وصل شوی دی. د خوړو او پوشاک لپاره ګڼې وارداتي لارې لري چې اوس له دې ګواښونو په امان کې یو.
د لاجواردو لار څلور زره کلنه تاریخي مخینه لري چې افغانستان د ترکمنستان له لارې د اروپا ترانزیتي لارو سره نښلوي. د پټۍ د پرې کولو وروسته د هرات ښار څخه یو شمېر لارۍ چې د افغانستان تولیدات پکې بار وو پر دغه لارو اروپا ته خپل مزل پیل کړ. د افغانستان د ترانسپورت وزارت وایي د لاجواردو په لار د سوداګریزو توکو په لومړۍ جوپه کې شاوخوا یو سلاتی اټنه د پنبې تار، درویش ټنه ممیز، دوه شاره پنځه ټنه کنځلې او شپږ ویشت ټنه د هندوانو زړي شامل دي. د ترانسپورت وزیر حمید تهماسی په دغه پرانیس غونډه کې وویل
د لومړي جوپی په لیږد سره موږ عملا د لاجورد لارې څخه د ګټه اخیستنه پیلوو، خو په ورته وخت کې مو موخه دا ده چې له لومړۍ تجربې څخه په ګټه اخیستنې څخه غواړو په دغه لار کې فرصتونه، امکاناتو او ستونزې په نښه کړو.
اقتصادي کارپوه شوه ابراهیم په دې نظر دی چې له اقتصادي ګټو سربیره دغه لار د افغانستان امنیتي او سیاسي ثبات لپاره هم ارزښتمنه ده. دی وایي چې افغانستان باید له دغې لارې څخه پوره ګټه پورته کړي.
که غواړو دغه لارې نه په بشپړ توګه ګټه پورته کړو نو مهمه دا ده چې سوداګرو د خبرولو دپاره معلومات شریکولو په برخه کې، همداراز زموږ د تولیداتو معیاري کولو په برخه کې باید موږ کار واخلو، چې په دې برخه کې هم خصوصي سکتور باید په بشپړ توګه ونډه واخلي، هم حکومت لار هواره کړي، هم نړیوال سازمانونه باید خپلې پروژې مثلا د خصوصي سکتور د پیاوړتیا په برخه کې، د غذایي موادو د پروسس په برخه کې، پاکیجینګ یا بسته‌بندۍ په برخه کې دغه پروژې پیل شي ترڅو موږ په نړیوالو معیارونو باندې برابر شو.
د لاجواردو ترانزیتي لاره د افغانستان په شمال او لویدیز کې له دوو بندرونو، د فاریاب د اقینې او د هرات د تورغونډۍ بندرونو څخه پیل او د ترکمنستان، کاسپین بحیرې، آذربایجان، جورجیا او ترکیې له لارې د اروپا اوبو ته رسیږي. د لاجواردو د ترانزیتي لارې هوکړه لیک تیر کال د افغانستان، ترکمنستان، آذربایجان، جورجیا او ترکیې هیوادونو ترمنځ لاسلیک شوی و.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګوټ ګوټ او د افغانستان په باب جامع، بېطرفه او موثق راپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هېروئ.
دا د امریکا جغ آشنا رادیو ده او تاسیس مش سهارنی پښتو خبرونه اوري. د ټاکنو خپلواک کمیسون وایي د جمهوری ریاست د روانو ټاکنو لپاره د چمتووالي هڅې ښې روانې دي او ټاکنې به پر خپل وخت ترسره سي. خو د ټاکنو د څار اداره د دغه کمیسون کاري وړتیا ته په کتنې سره پر وخت د جمهوری ریاست د ټاکنو ترسره کېدو باندې شک شي. په دې باره کې خبریال اکرام شینواری له کابله راپورټ رالېږلی.
د افغانستان د ټاکنو خپلواکه کمیسیون وایي چې د کابل په ګډون د یو شمېر ولایتونو د رایو د بیا شمېرلو د بهیر د دوام سره سره د روان لمریز کال د حمل د 18مې ورځ د جمهوری ریاست ټاکنو لپاره چمتووالی هم په ښه توګه روان دی. د ټاکنو د خپلواکه کمیسیون د وایان مرسیال میرزا محمد حق پرست امریکا غږ آشنا راډیو سره په مرکه کې ویل چې د چمتووالي د هڅو په لړ کې د دغو ټاکنو لپاره د بودیجي مسوده هم ترتیب شوې چې د روانې شنبې تر ورځې به افغان حکومت او نړیوالو مرسته کوونکو ادارو ته وسپارل شي.
پر عملیاتی پلان هم د دې ولسمشری ټاکنو په دې ورځو کې کار روان دی او زموږ امید دا دی چې په دې شم د حمل د نیوي کال د ولسمشری ټاکنو ترسره کړو. د دې ترڅنګ درې نورې ټاکنې چې هغه د غزنی ولایت همدارنګه ولایتي شوراګانې ولسوالۍ شوراګانو د دوی د دغه درو سرو ټاکنو بودیجه هم د ولسمشری د ټاکنو د بودیجې په مسوده کې شامل دي چې هغه به ژر تر ژره فاینل
د ټاکنو د خپلواکه کمیسیون د وایان مرسیال ویل چې دا کمیسیون د غزنی ولایت د ولسي جرګې ټاکنو لپاره د امکاناتو په چمتو کولو باندې کار کوي. د ټاکنو د خپلواکه کمیسیون دغه چارواکي د جمهوری ریاست د روانو ټاکنو لپاره د چمتووالي ډاټ په داسې حال کې ورکړی چې دغه کمیسیون د شاوخوا دوه میاشتو تیرېدو وروسته د پنجشنبې د ورځې تر وروستیو د 15 ولایتونو لومړنۍ پیلې اعلان کړې. د تلی د 18مې او 19مې ورځو د ولسي جرګې په ټاکنو کې د درغلیو د اندېښنو له امله د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون تېره اونۍ د کابل ولایت د ولسي جرګې ټولې رای باطل اعلان کړې چې وروسته د افغان حکومت په غوښتنه د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون خپله پرېکړه بېرته واخیسته او د ټاکنو خپلواکه کمیسیون د دریم ځل لپاره د کابل ولایت د رایو بیا شمېرل پیل کړ چې لړۍ هم لا روانه ده. د ټاکنو څار اداري د ټاکنو د کمیسیون کاري وړتیا ته په کتنې دا ګڼي چې دغه کمیسیون د اساسي قانون د غوښتنو پر اساس پر ټاکلي وخت د جمهوري ریاست د ټاکنو ترسره کولو په برخه کې ډېر فرصتونه لاسه ورکړي دي. د پیپا په نوم د آزادو او عادلانه ټاکنو څار د اداري اجرایوي رئیس یوسف رشید امریکا غږ آشنا راډیو سره په مرکه کې وویل چې د ټاکنو خپلواکه کمیسیون تر اوسه لا د ولسي جرګې ټاکنو بهیر نه دی بشپړ کړی او دغه کمیسیون لا ګټونکو او هغو نوماندانو ته چې په ټاکنو کې بریالي شوي نه دي د کنات پور کولو کې پاتې راغلی دی. ښاغلي رشید ویل که چېرې ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون په دې ونه توانېږي چې شکایتونو ته په پوره شفافیت سره ځواب ووایي نو دا اندېښنه شته چې د رایو د شمېرلو دا لړۍ به نوره هم وغځېږي
او دې مستقیم تاثیرات ولسمشری ټاکنه باندې په سوار خونه کې موجود دي. یو خو نیټه اصلا القی نه ده، مهالویش سلوس نقص سره مخامخ ده او بل د کارونو کیفیت ده چې په ښه کیفیت زموږ کارونه ترسره کولی نه شو. موږ سو هغه اساسي ټکو ته باید پاملرنه وکړو. موږ که غواړو چې د راتلونکي ټاکنه په ورځ باندې بایومیټریک دستګاه وکاروو نو دغه لپاره موږ باید بایومیټریک نوملیکنه ترسره کړو چې د وخت ضرورت لري. که چېرته موږ دا کارونه کړو بیا هم د لسونو موضوع کېدای شي یو لوی او جدي ننګونه وي د ټاکنه په ورځ باندې او دا بیا د هغه د دل خونه حکومت باندې کې وسو باندې د فشار د ټکی په توګه باندې وکړول سی او بل اخره د فایل او منل او نه منل بیا هم د سن سره مخامخ کی.
د ټاکنو خپلواکه کمیسیون د ولسی جرګې د ټاکنو د لومړنۍ پیړو د اعلان لپاره د لړم د میاشتې 19 ورځ ټاکلې و خو د یو لړ تخنیکی سوند له امله تر اوسه دغه کمیسیون د ټولو ولایتونو لومړنۍ پیړې نه دی اعلان کړی.
کاغوړې چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه ماسک او به طرف معلومات تر لاسه کړئ نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مهیروي.
درنوریدونکو ورجه د کندوز د دقانانو هغه زراعتي محصول دی چې تر بل کال را رسیدو پورې له اقتصادي پلوه په پښو دروي. په دې باره کې ګلرحیم نیازمن له کندوز رپورت لري.
دهقانان په شولو یا د وریجو په فصل شپږ میاشتې خواري کوي. د وریجو پروسس هم تر یوې میاشتې پورې وخت نیسي. دهقانان وایي چې سږ کال د وریجو حاصلات ښه وو خو د حاصلاتو په زیاتوالي او کموالي کې د ځمکې پالنه زیاته ونډه لري. په دهقانۍ کې تر ټولو سخت کار د شولو نیال خېشاوه کول او د هغې پروسس دی چې وریجې تی وباسي. څو تنه د شولو پاړولو نینې کولو او لمر ته په هوارولو بوخت دي. دغه هر مزدور د ورځې په 9 کیلو وریجو مزدوري کوي. د علی آباد ولسوالۍ د عمرخیلو د کلی یو تن دهقان صاحب جان وایي چې سږ کال یې له شولو ښه حاصل اخیستې او تمه لري چې یو څه پیسې به تر بل کال پورې وسپموي.
شولې اصل څه خو او مشکل دلته رسېد کوټو تراتوري او 7000 روپۍ مړ د کار یو نیمه موږ تقریبا شل جریبه کړلې وه، یعنی شل جریبه تقریبا 2000 من وریجې کوي، نیمه جریب سل منه همدغه سرخه زراعتې خېدي او وریجې هم خېدي چې پلاو پخې سلیم خیده تمام نیا واوی نخنه مد منگ دا غصه کلی 300 و 150 و 200 پوری خرسی کردی او دا نوی سر اولیت تلی دا 200 و 150 روپی 250 روپی دا ریچونه دی دا وز فیلا
سو کس موری جی کرل کی
خندوس که بارا دی ستا لونگی ویلی او دا غصور خزر آتی دی یو ستا کجاکی ویلی یو ستا چلمیل ویلی اچلمیل طول اصول دا غصور خزر آتی کمی وری خزر آتی دا غصور خزر آتی خی پلاو آتی پلاو که دا خیس وی کجاکی او لکه چلمیل ویسی ورته ویلی اگر پلاو نکاو
د قندوز عام خلک زیات وخت وریجی پخوي. د نور ولایتونو خلک هم چې کله قندوز ته راځي د ښې ذائقې په خاطر د دغه ولایتونو وریجی کورته وړي. ګل رحمان یو بل دهقان دی، هغه وایي چې دوی د شولو په پخلی زیات مصرف کوي.
مصد مردکاری د شولو وخت کې داش هغه بیا ومن وریجی دی ورځي چې په خاله کوي او کله چې شولې پخوي بیا یو نیمه وریجی له سباینه ته 12 بجو د شپې پورې دوی مزدوري ده یو نیمه وریجی او که روز قرار دی ورځي ته مازدیګر کار کوي یو نیمه وریجی روز تقریبا د منګ وسته ما شخصا په خپل دغه نه تقریبا سلمان اوریزه معنی ته لوګری ته د شاري په زراش کې زی
نو موړې زیاتوي چې د دهقان خواري او موسم پر ټولو زراعتي حاصلاتو تاثیر لري.
تیر کالم خو بعض زمکي دي حاصل کوي بعض زمکي خراب حاصل کوي زمکي ته زمکي فرق ده هوا پر فرق لري بل سړی زحمت کوي خواري کوي زمکي علالي کوټ ور کوي یو سړی نه ور کوي یو سړی خښاونه کوي زمکي څوک څه خدمت کوي خو اصل اخلي خدمت نه کوي اصل نه تقریبا د ما نه هجر زمکه دا دغه مینه مشول دي یو خلک شول درې درې نیم تیر شول دي دي قانه کې دغه فصل غیر لشول نه نور فصل خواري نه غواړي دا ډېر زحمت دا چې کله نیال کله نیال نه څو بخوري چې کله ته خو سره خوري تا غوړې دا و بخوري
د قندوز د وریجو په بازار کې یو من یا و کیلو وریجې په 300 یا 350 افغانۍ پلورل کیږي. ګل ریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.89 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
د ختیځ زون سرحدي ځواکونه وایي چې د ننګرهار د دور بابا په ولسوالۍ کې 25 قلمه تاریخي ډبرین توکي نیولې دي چې پاکستان ته انتقالېدل. نور تفصیل د ذبیح الله غازی په راپورټ کې واوري.
ختیځ زون کې د پولیساتو ځواکونو قمانداني وایي 25 قلمه تاریخي ډبرین توکي د ننګرهار دور بابا کې په داسې مهال نیولې چې د ډیورن لکرخیا په لوړول کېدل. په نیول شوو توکو کې ډیری هغه دي چې د پخوانی زمانې خلکو د خوراک څخاک لپاره کارول. د لومړی سرحدي لیوا د اماړي کوم مسولې درس ممند وایي د دغه توکو د لیک په توری یو کس نیولې او څېړنې ترې روانې دي.
یو تن میندار چې غوښتلې ده د هیواد نه قاچاق کړي زموږ د شپږم کنډک د دوم ټولي بیدار او زړورو منصوبینو د کشفي اطلاعاتو په ترڅ کې نیولې دي. موضوع د تحقیقات لاندې دا یاد مواد چې 25 قلمه دي باید ویم د ننګرهار د دور بابا ولسوالۍ د سرحدي سیمو د فرعي لارو څخه قاچاق کېدل.
هغه وایي تیرو څو میاشتو کې دغه ډول ګڼ نور تاریخي توکي هم نیولې دي. دغه ډول ډیر توکي په ختیځ ولایت نورستان کې وو چې د جګړو په کلونو کې ډیر یې پاکستان او نورو هیوادونو ته انتقال شوي دي. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم سمود مخ کې امریکا غک ته ویلو چې د پیښور د موزیم یو لوی برخه د نورستان پر تاریخي آثارو ډکه ده.
بدبختانه نورستان خپل ډیر یو لرغونی مدنیت لري چې تاسو شاهد یاست چې د زمونږ د کابل موزیم او د پیښور موزیم تقریبا یو ډیر لوی فیصدی آثار یوازې د نورستان د آثارو.
هغه وایي که د تاریخي آثارو د ساتنې لپاره په نورستان کې یو موزیم آباد شي نو د دغه ولایت په کم شمیره پاتې تاریخي آثار به هم خوندي وساتل شي.
آثارو د ساتلو لپاره یو فوق العاده ښه موزیم په نورستان کې جوړ کړي دا به یو ډیر غنی موزیم وي او د لیدلو وړ به وي او د هغه منطقې د تمدن آثار او د ننداري د لپاره به خلک راځي.
څو کاله مخکې د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت اعلان کړو چې د دې هیواد د تاریخي آثار او د بیر تسپارلو لپاره به د نړۍ د هیوادونو په کچه کمپاین کوي چې د افغانستان ورک آثار بیرته ومومي. زبیولا غازی، آشنا رادیو، جلال آباد.
دا واشنگتن څخه دا امریکا ژغ آشنا رادیو اوري. دا د امریکا ژغ آشنا رادیو ده. په خوست کې د پاکستانی کلدارو د بندېدو او د افغانۍ د ترویج هڅې ګړندۍ شوې دي. د خوست په ښار کې ځینو سوداګرو ډلو او اتحادیو د خپلو مالونو د خرڅولو او رانیولو لپاره د افغانۍ د راکړې ورکړې پرېکړه کړې ده. په دې باره کې ابراهیم رحیمي رپورټ رالېږلی.
د افغانۍ د ترویج تازه هڅې داسې مهال پیل شوې چې د کلدارو نرخ خورا ډېر راولوېده. نږدې درې لسیزې وشوې چې د یو شمېر نورو ولایتونو تر څنګ په خوست کې هم راکړه ورکړه په پاکستانی کلداره کېږي.
باید داسې هم شي چې کوم دوکانداران چې دی ریټ یې معلوم شي د یو شي دا نه شي. اوس مثلا یو شی په لاس کلدار یې ده باید په لاس افغانۍ نه شي.
د خوست ښار د درمل پلورونکو تر څنګ ځینو نورو صنفونو هم د کلدارې د نه اخیستو پرېکړه کړې خو لا یې عملي بڼه نه ده خپله کړې. دوی دغه هدف ته د رسیدو لپاره د حکومت او نورو صنفونو ملاتړ ته اړتیا لري.
د خصوصي سکتور د صنفي اتحادیې نور هغه صنفونه مثلا فرزه پروشان شول، ډاکټرانو اتحادیه شوه، مثلا ګل فروشان شول، قصابان شول، نور هغه صنفونه چې هغه په مختلفو برخو کې کار کوي که هغه زموږ سره همکاره نه اوسي نو څه اندازه ممکن چې اخنډونه اوسېږي.
د څېړونکو له نظره د هر هیواد اقتصاد له خپل پولي واحد سره مستقیما تړلی بلل کیږي. په ټولو ولایتونو کې د کلدارو بندښت د بهرنیو آثارو په مقابل کې د افغانۍ د نرخ په لوړېدو کې هم مرسته کولی شي.
په ټوله بچې کې چې خپله ریپۍ چلوي خپل اقتصاد یې وپښې ولوړوي چې بیا خپله ریپۍ مس خپله نه چلوي وپښې هم لونده کړي خپل اقتصاد مې خپل پپښې لونده کړی دی.
عام باور دا دی چې د افغانۍ د ترویج لپاره اوږدې او جدي مبارزې ته اړتیا ده. د خوست ښاروالۍ مسؤلین وایي هڅه یې دا ده چې د عامه په حویل لارې خلک په ورځني کاروبار کې د افغانۍ راکړې ورکړې ته وهڅوي.
کسبان، تیل پروشان، د تیلو ګازو دا چې خرڅوي د سره څنګ ته ننویان چې هغوی یوازې یو جنس خرڅوي د دې پر ترانسپورټ برخه کې کرایي دا به په لومړي سر کې زموږ تصمیم دا وي چې دوی به افغانۍ مروج کوي.
ننګرهار، پکتیا، خوست، پکتیکا، کندهار او یو شمیر نورو هغو ولایتونو کې چې ډیورن کرښې ته څیرمه پراته دي له دولتي چارو پرته نور زیاتره ورځني کاروبارونه د کلدارو د حساب پر بنسټ کیږي.
که غواړئ چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، معاصر او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
او د هم بهرنی رپورت. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته وویل ایران د 2015 کال له اټومي قرارداد څخه وروسته د بالستیکي توغندیو فعالیتونه ډیر کړي دي. نوموړی په دې غونډه کې پر ایران د سختو نړیوالو محدودیتونو د وضع کېدو غوښتنه هم وکړه.
د امریکا د اوسنۍ ادارې پرته د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ټول غړي هیوادونه د اټومي قرارداد ملاتړ کوي. امریکا په می کې له قرارداد څخه ووته او تیره میاشتې پر ایران تازه بندیزونه ولګول.
ایران د هیوادونو له ښه نیت څخه ناوړه استفاده کړې او د بالستیکي توغندیو د پراختیا لپاره د امنیت شورا څو پریکړه لیکونه تر پښو لاندې کړي دي. دا د امریکا لپاره د منلو وړ نه دي.
مایک پامپیو وایي ایران په منځني ختیځ کې د بالستیک توغندیو پیاوړی ځواک لري او اوس مهال د څه باندې لسو داسې سیستمونو په پراختیا بوخت دی. د ایراني چارواکو په وینا د دوی یو شمیر مزایل تر 2000 کیلومتره پورې هم هدف وشتلی شي، هغه واټن چې د پامپیو په وینا کولی شي یو شمیر اروپایي هیوادونه تهدید کړي. د 2015 کال اټومي هوکړې پر ایران یو شمیر اقتصادي بندیزونه لري کړل او په بدل کې ایران د خپل اټومي فعالیتونو د کمیدو او نړیوالو څارونکو ته د اټومي فعالیتونو د کتو اجازه ورکړه. د اټومي انرژي نړیوال اژانس څو ځلې دا تایید کړ چې ایران د اټومي قرارداد په چوکاټ کې خپل تعهداتو ته ژمن پاتې شوی دی. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په پریکړه لیک کې غوښتل شوی ایران هغه راکټونه نشي جوړولی چې د اټومي موادو د انتقال قابلیت ولري، خو دا هیواد په واضح ډول منع کړی نه دی. پامپیو د چهارشنبه په ورځ د ایران پر بالستیکي توغندیو د سختو نړیوالو بندیزونو غوښتنه وکړه.
امریکا غواړي د امنیت شورا نور غړي هیوادونه وهد سوي چې د 1929 پریکړه لیک له مخې د ایران پر بالستیکي توغندیو بندیزونه ولګوي.
بلخوا ایرانی چارواکو چې تل یې ویلي د هیواد اټومي فعالیتونه یې د سوله ییزو اهدافو لپاره دي، له قرارداد څخه د جمهور رئیس ټرمپ د ادارې وتل غندلی دي.
The council should strongly condemn the US.
شورا باید امریکا وغندي ځکه د ملګرو ملتونو او نړیوال قوانینو په ناقص کولو سره پر ایران خپل غیر قانوني بندیزونه لګولې دي.
خو د واشنگتن اروپایي متحدین هم د یاد قرارداد ملاتړ کوي.
We believe that the JCPOA is a very important
موږ په دې باور یو چې د اټومي قرارداد په نړۍ کې د اټومي فعالیتونو د پراختیا د مخنیوي لپاره ډیر مهم ده. دا د سیمه اروپا د امنیت لپاره ډیر مهم سند ده او زموږ مشترکه ګټ پکې نغښتې دي.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لخوا د ایران پر بالستیکي توغندیو د تازه بندیزونو د لګولو لپاره د متحده ایالاتونو فشار د عملی کېدو وړ نه بریښي، ځکه د چین او روسیې په شان هیوادونه به ویټو کړي.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړی، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واوري.
د امریکا د سنا مجلس د جمهور رئیس ترامپ د حکومت څخه غواړي چې د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف سره نظامی مرستې بندې کړي. سناتورانو د چهارشنبه په ورځ د یمن په جګړو کې د سعودي په مشرۍ د نړیوال ائتلاف سره د امریکا د ملاتړ د ختمولو پریکړه لیک ته رایه ورکړه. په عین وخت کې پرون په سویډن کې د یمن د حکومتي مرکچانو او د حوثي یاغیانو د سولې د مذاکراتو وروستۍ ورځ وه او نهایي پریکړه کړې. نور حال د احمد شکیب دوست په رپورټ کې واوري.
د یمن له جګړو څخه کم څلور کاله تیر شول. اوس د ورانه د ختمولو او د سولې د راوستلو لپاره حوثي اغیان او د حکومت مرکچان په سویډن کې د یوې سیاسي حل لارې د موندلو لپاره جرګه شوې دي. خبرو کې تر یوه حده پرمختګ شوه ده. دواړه خواوې د سنا د هوایي ډګر پر پرانستلو، په لویو ښارونو کې د جګړو پر کمولو او پر اقتصادي مسایلو یوې موافقې ته نږدې شوې دي. د سه شنبې په ورځ مرکچانو موافقه وکړه چې د راتلونکي کال د جنوري تر شلمې پورې به 15,000 اسیران تبادله کړي. د بشری حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال چې تازه یمن ته سفر کړی، د توقیف خانو وضعیت ناوړه بولی او د اسیرانو د تبادله موافقه ستایي.
دا نه یوازې د هغو خلکو درد کمولی شي چې په دې حالت کې په توقیف خانو کې ساتل کیږي، بلکې د اعتماد جوړولو وسیله هم ګرځي.
د یمن له مرکزی حکومت څخه د سعودي په مشرۍ نړیوال ائتلاف او له مخالفو حوثي اغیانو څخه د ایران حکومت ملاتړ کوي. په نخوته کې د یمن اقتصاد سخت ضربه خوړله او څه باندې 12 میلیونه خلک له کاختۍ سره مخامخ دي. په یو کمساري اقدام کې د چهارشنبه په ورځ د امریکا د سنا مجلس هغه پریکړه لیک تایید کړ چې له مخې د سعودي پر ائتلاف د امریکا پوځي مرستې
ختمیږي.
لا سعودي عربستان سره اوسنۍ اړیکې د امریکا لپاره کارنده نه دي. دوی ستراتیژیک ملګری دي او په راتلونکي کې به هم وي، خو اوس دوی د یوې سرمایې پر ځای د اوګو بار دي. دا چې تاسو زموږ ملګری یاست په دې معنی نه ده چې په پوره معافیت خلک به وژنئ او باور ولرئ چې ترې خلاصېږئ. دا یو نړیوال پیغام دی چې موږ یې باید ولیږو، او که موږ دغه پیغام وانستو نو بیا زه پر هغې لارې اندېښنه لرم په کومه کې چې روان یو.
ملګری ملتونه تمل لري چې د مذاکراتو او نورو کوښښونو له امله روان ناتار ختم او اوربند قایم شي. د یمن په چارو کې د ملګرو ملتونو خاص استازه په پام کې لري چې د راتلونکي کار په لومړیو کې د یمنیانو بل غونډه جوړ کړي څو د سولې کار دوام پیدا کړي.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړی، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واوري.
قدرمن اوریدونکو، زموږ نیم ساعته پښتو سهارنی خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. هیر مونږ سه نیم ساعت ورسته بیا ستاسو په خدمت کې یو.
خوست د دریخ پرونی همکاران حاضر دی په لاند وخت کې بخپل خبرونه تاسو ته ووروي. تاسو د امریکا جغ آشنا رادیو سره اوسئ.